کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمېر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ویر لړلی داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړې ده چې وایي د لنګواله په وخت د بی مور چیغې بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکي انسان لاسو پښې وهل وګوره. بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کیدای شي چې هغه به د دې لپاره منځته راغلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلی داستان د منظوم اثر په اړه په مشال راډیو کې زما همکار احمد شاه اعظمي له استاد درویش تورانی سره شخېدلی او لومړی د دې خبرې وضاحت ترې غوښتی چې دا خیال څرنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې داسې منصوبې نه جوړې. شاعر چې بس څه لیدلي دي څه یې ویلي دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته یي، بس د هغه څه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلیږي، څوک الهام ورته وایي او څوک سور ته وایي. نو خیال داسې یو خو هر خیال چې راځي اول وار داسې په خام شکل کې داسې بس خو صرف یو هیولا غوندې، او ورو ورو بیا یوه خبره ورسره نښلي بیا بله خبره ورسره نښلي بیا بله نښلي، دا نه نو بیا یو پوره یو شکل واخلي. دا هم دغسې ذهن ته یو خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تېرېدي او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېناستم بلې کورو مې دعوه وکړه. دا
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی یې د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې سوې ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوې ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه دی راخستي؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخ ته دغه ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی دی. یو ستونزه ختمه یې بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاریخ تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به یو خورشي بیا. نو دلته چې دی که نه دا هر څه انسان چې د دې سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسې د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولی سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه دا مثالي ټولنه چې راشي د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو دی به حرکت کوي. نو اوس چې ته ګورې هم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی هغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کوي که نه نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه د هغو هر څه وړي دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو دپاره وړي هغو چې دی کښېنولی دي. که سوسائٹی آغا تشور تو آیا کنا دا خوبا کمیونیزم کی دا تصور ہو چی کلاس لس سوسائٹی براجی کنا او خالق با دا خپل ضرورت مطابق چی خپل دغه اخلی کنا خوراک بکی او دا صلاحیت مطابق کار بکی کنا نو دا یو کسب آئیڈیل سوسائٹی ہو او آغا تا انسان ہو نرسد نظام یا انگریزی کی سوسائٹی ہوتا ہوا ہے چاہ کہ مستن ذہنی ہو بس انسان اخبل یو آئیڈیل سے جوڑ کے دا د انسان دا پرمختگ دا درے دو سبب جوڑی جو.
مننه. یو بلی موضوع ته براسو. تراژیدی د نور ژبو په ادبیاتو کې بیان شوی ده. دلته په پښتني ټولنه کې مو ولی دې ته مخه کړه، ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال یو شاعر څومره کوچ ولی درته ما شاعر مجبور بچ بلا لاره بجی شاعر کی دنونه یو فشار براغه ما یو دانو په زمانو کې چې دا افلاطون سره واخه کنه چې هغه ول چې مزدا شاعر مجبور دی چې دای بزاغه قوت په خلق کې کنه نو دا آسمانی کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپل هغه جمهوریت څخه وېستې کنه نو دا هغه پس بیا ټول خلکو ته تصور دی او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې به مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د ویده ویلي که نه چې هلته دوه قسمه ڈرامې چې یوه ټریجډي ده یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالۍ ده، په خوشحالۍ باندې ختمېږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې کنه هغه د کتارسیس یو تصور دی کنه چې دغه چې خلک ګوري په هغه وخت نو د تیاتر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی، دا غم دی، دا درد دی، او داسې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چا انسان وژړی کنه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې یو څوک د تیاتر سره ووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي. موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم یم، کم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي، ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاته دی چې وژاړي نو دا وځي کنه. بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحالي کنه نو دام چې دا غم او په ټریجډي او دا شیان چې په باب په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا یو هغه هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غم یې کنه چې د تې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف او رحم چې دی هم په هغه باندې رحم یو دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي کنه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي کنه په دا خو موږ پوهېږو نه، بس موږ په دغه شاعري نه دغه خیال په ذهن کې راغلی وو او دغه په دې راغلی وو په دغه هم په ذهن کې راغلی وو چې دا انسان براتب چې دی کنه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي کنه، مشکلات نه انسان بدریږي.
شه مننه. او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي، په دغه ویر لړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړی دي، دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولی دی؟
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته، خو دا زما دغه شه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه یې بیتونه یې نو غلس بیت یې ته یو بیت پکې ووایم بس نو بس بندې کې بس دا یو بیت هم کافي دي کنه، او نظم به سر تر پایه وایه. هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سر ته چې وکوي تر پایه به وایه. دا بس دا یوه کیسه ده، دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده کنه، یو فلم دی روان دی کنه، دا یو څو نندارې دي، یو څو سینونه دي کنه، هر کیسه پر خپل ځای یو سین بیل. کرالے بس وہ دازی دی وکاتی بل بلڑے آگے چاہے وکاتی کرے نو دا چونکہ دا روی داستان ہم لی او دا ہر داستان بیا دا کہ دنن دا دا چتا دا ہر منظومہ دا دا بیا جان خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر من داستانونو شپر لپسی کہ دا نو دا ټول انسان دا برا تک حماسہ دا
اول دا تاسو خپل کتاب کی دا شاوخوا سلو کتابونو حوالی را خستی دی او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلی دی هغه مستند دی او پر واقعیتونو ولاړ دی نو ولی مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه ته یو سړي ته ویلو شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دی دا نو څنګه مرمرونه راوړې دي او دا نو ډبرې راوړې دي خو څه دا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه چې مرته استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بادشاه به پکې اوسي رابل به پکې اوسي تا څه دا کیسې کتارې سره دوه کړې دي نو دا هم یو سوال کېدای شو دا غس او دا هغه چې کوم هغه استاتیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی که نه اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه نو دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی سم که نه ل چې د تاج محل جوړولو خو ډېر معمارانو به خوبونه لیدلي که نه خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کوئ که نه چې هر شی به تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کښې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه بس شاعر شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل هغه خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ذهن کښې دا خیال را پیدا سوی و دغه شکل اخیستی دی
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بله پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولې په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه مو څنګه ورته خپله کړله
چې موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا هم چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی که نه په هغه کښې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي دا د معرام یو نوی شی ورننوتلی دی که نه نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کښې اوس پروت دی که نه هغه چې یو شی زیږي که نه نو دا شی هم خپل هغه اثر په کښې لري یو ځای خپل کار وکړي که نه نو زما په ذهن کښې هم ظاهر ده چې معرام نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کښې په نظمو کښې پابند هم شته معرام شته خو دا داسې دي که نه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوې دا داسې دي لکه بېخي وه نثر ته نږدې دی لکه د نثر جملې دا چې ما څه لیکلی ده چې ته ووایه نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بېخي نثر د نثر جملو ته نږدې دی دا چې اوس ته وایه په دې کښې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او استعارات او اشیان چې په شاعري کښې دا ټولو څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې هغه الف بې نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دوی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د ادم خان د دریادرخاني نقل چې دوی اوري لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري که نه نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې په کښې د منځه تللي ما به ښه ښکاري
تر کومه حده چې ما دا کتاب ولوستی دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کښې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د وروستي نظم په خبره په 2020 کال کې ډیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزرو پسې ټال له هغه ځای بیرته ووتله ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري
دا خو نو د لویو سره چې موږ دا ووایو چې شعر څه ارزښت لري بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي دا څه ارزښت لري دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري دا چې دنیا ته ډرامه راغله دنیا ته دا فلم راغلی دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري دا د انسان په خټه اخښلی دی. انسان یې تخلیقي انسان ته چا دا نه دی ویلي. انسان چې تر څو دې دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ده په خمیر اخښلی دی. او دا یو وایي چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شعر په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوري دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی. نو دا شی اوس دا چې دې ارزښت څه دی، نو دا ارزښت پر دا ټول شعر چې د آدم اولاد چې راغلی دی د ځمکې دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلې ده دا ورسره ملګری شوی دی. دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه دغه د انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه، نو دا د دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دې ته هم کتلی شو. دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دی که نه دی رسېدلی. بنیادي شی هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه، هغه پکې شته که نشته؟ چې پاکستان تر څومره حده پاکستان دا شیانو باندې خبره کېدی شي. او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیژر چې ورته وایه، هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه، خوند چې ورته وایه، هغه څومره دی؟ دا نو بیا اوس یا لوستونکي څومره خلکو دا کتاب ویلی دی، یو معیار دا دی. دویم دا دی چې بیا موږ تاسې زموږ کره کتونکي چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته، په دې کې لږ دی، په دې کې زیات دی. نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دغه ده. شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي. ما چاته وویل ما دا شاعري داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي. یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه ګزارېږم، دا بل چلوان کې دی ولې ګزارېږي، دا توازن دا هغه په دې دی نه پوهېږي. خو بس دا چلولې ده، چلوي چلوي ده، پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دی دغه چلولی شي. موږ هم بس دا شاعري دا هسې کوو که نه، سایکل دې چلوي. اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي. نو دغه نورو خلکو کې تاسو هم راځئ. نو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه اعظمي مرکه اورېده.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې د ژوند آزمایښت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو. دا شعر د دوی په شخص کې سره اورو.
آسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی پدې منس کې داز میخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی. آسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی. آسمان څکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی. په دې منس کې د ازمیخت په امو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی. د محال د منګوټی د غړی شګی د محال د منګوټی د غړی شګی د عجل د پریختو ګوتو شمیرلی. د عجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څانګي سندلی. د تاریخ د ارتقا څانګي سندلی. د باور دلارو د خپو تناکی، د باور دلارو د خپو تناکی، د شکونو د ازغنو لارو پلی، د هوس لوګي او ويرو بلادار، د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو، د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو، د اړتیاو بلاګانی زیګولی، ومخولی ارزوګانی نیمی لوڅی، ومخولی ارزوګانی نیمی لوڅی، نه په کور ایساری دلی نه وتلی، ومخولی ارزوګانی نیمی لوڅی، نه په کور ایساری دلی نه وتلی، دلندی ورکړی د لاسو مرغلری، چا خرلی چا لخاورو ټولولی، دلندی ورکړی د لاسو مرغلری، چا خرلی چا لخاورو ټولولی، د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی، د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی، هر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولی، تور ماښام د لمر د لوی څراغ، تور ماښام د لمر د لوی څراغ لاندې، شپې د ستورو ملغلرو رڼولی، تور ماښام دلمر دلوی چراغ لاندی، شپی دستورو ملغلرو رنولی، د تزاد د جنگیالو د چلو چکو، د تزاد د جنگیالو د چلو چکو، د جوندون د ارتقام راندی غللی، د تزاد د جنگیالو د چلو چکو، د جندون د ارتقام راندې غړلی، او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې، او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې، د حیرت مجهولو ټکو ډکولی، او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې، د حیرت مجهولو ټکو ڈکولی، نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی، نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی، د ازمیخت د کور لغالی برتللی، آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی، د ازمیخت د کور لغالی برت للی، چې پدی کی خپلواکی انسان ته وویل، چې پدی کی خپلواکی انسان ته وویل، چې پدی کی خپلواکی انسان ته وویل، زا آزاد یې چې په کومه مخس خلی، زا آزاد یې چې په کومه مخه زغلی.
دښوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اټل هیل کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستلی شي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چارې د 1,000,000 افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بست د لرغونې کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کی
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 11 میلیونو افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکې نه چې موږ تیر واره غلي چې کتنې حالت یې ښه نه و، نو بیا موږ معلوماتو پلټنه وکړله دغه ځای د جوړو لپاره چې دا ولې پردغسې یو حالت پاته سوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات وسو چې مخکې د دغه سوی خو دا کار بېرته درېدلی و، نو دغه دپاره د امیرالمؤمنین صاحب حب الله الله هم دخواست هم دغه سپارښتنه دا وه چې دغه ځای نه چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي. مخکې مصبف کتاب دلې کړي وي نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابدي وي. زموږ ستاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریکو مؤسساتو هم وای بازی مؤسساتو هم کوم کنه کړي دی پر غول کې.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطعه جوړه کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه مې د عبیدو ټاکلې دي ورته چې دې په څوک نه راتېږي که چا کړي وي، نو هغه د دې څخه خلاصېدی نشي. هغه سره محکمه روانه تر څو پورې چې موږ دغه شی بېرته راخپلو. نو په عام کې زموږ خپل ولس ته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دي. سړي د یو سړي حق دی غصبوي. دا د ټول افغانستان ملت حق دی. دا د هغوی مشترک هویت او تاریخ دی او ملک مشترک شتمني ده. باید د دې نه سړي لرې واوسېږي، بل په حفاظت کې باید کوشش راسره وکړي، همکاري وکړي، نه دا چې دې پر هغه باندې لاس کېږي او هغه ځای دې غصبوي. نو دې لپاره کلک هوډ لرو. انشاءالله چاته اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته اجازه نه کوي. یو خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي عبیداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبیدات ورغول سي.
زما نوم پیداګل دی. د تاریخي عبیداتو رغول خو ډیر مهم دي، ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کېږي، لکه میرویس خان، نیکه، احمد شاه بابا، نازو انا، کوم کندهار چې پیژندل کېږي هم په همدې خلکو دی. حکې اولیات هم باید دته ورکه وسي چې دا ورغه وسي، ځکه سیلانیان ځي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده، ځکه هغه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کېږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوه او هوښیار شزه بلل کېږي، د 1204 بیا او 1216 هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو رئیس په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې و، خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبرې د بیا رغونې چاري وځندېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې د زرغونیانه مقبره به د درې میاشتو په ترڅ کې ورخول شي. د زرغونیانه د وخت د کیسه مشهور ده چې وایي په 1204 ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغوښتل او له هغوی سره یې د کندهار ښار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دښمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دي له ښاره دیوالونه راوګرځول شي او خندقونه دي جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه، نو بابا یې وروغوښت او ورته ویې ویل زوی هغه افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغوی به څرنګه له دښمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره یې ومنله. بیا دا خندقونه او دیوالونه ودان نه شول. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وزحمت چې برلته تاسو اجازه اخلم. شدیوي.